السلام علیکم د سحر و بجی دی ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو سحرنه خبری مجله او ریدو ترابولم نن پنځشنبه د 1398 هجری لمریز کال د 1919 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مئی میاشت لنه هم سره سمون لري د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخوړي په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د جګړو او تاوتریخوالي ترڅنګ په قطر کې امریکایي او طالب استازي د سولې خبرو تنن هم دوام ورکوي په کابل کې د اوبو په ځانګړي ډول د څښاک د اوبو د سطح د کموالي موضوع هم تعقیبو د دې او نورو رپورټونو له جزئیاتو مخکې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته د امریکا جګ پوړې پوځي چارواکي وایي متحده ایالاتونه دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي او د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه لګولي چې پکې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتو جګ پوړې چارواکي وایي چې متحده ایالاتونه اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي د امریکا لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد پرون په واشنگټن کې د کانګرس استماعي غونډې ته ویل چې تر هغه پورې د تروریزم پر ضد په افغانستان کې ځواکونو ته اړتیا شته چې ترهګر په دې هیواد کې نوي ځپل شوي امریکایان د اوس وخت لپاره له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې کوي او طالبانو ویلي چې د سولې لپاره د دوی یو اصلي شرط دا دی چې بهرني ځواکونه به له افغانستان نه وځي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي د ایران رسمي خبري آژانس ارنا د عراقچی څخه په نقل ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه نیولي او په کلني ډول له ایران څخه له 3 تر 5 میلیارد یورو بهر وباسي نوموړي ویلي 288,000 افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23,000 په پوهنتونونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالي فشار راولي د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که پر هیواد یې بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر شي ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي دي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له امله زرګونه افغان کډوال په داوطلبانه ډول له دې هیواد څخه وتلي دي په حق کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې له 2003 کال دا وروسته چې کوم جنګي جرمونه شوي دي د هغوی شواهد د آی سی سی له معیارونو سره سم نه دي نو ځکه یې تحقیقات نه کوي د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ویاند فادي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
The ICC prosecutor presented a request for the
pre-trial. د ICC او څارنوال د محکمې له مشرتابو غوښتیو چې اجازه ورکړي په افغانستان کې د جنایتونو تحقیقات پیل کړي. رئیس هیئت دا وړاندیز رد کړ او ویل کوم شواهد چې وړاندې شوي دي ګرانه ده چې باور پرې وشي. د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC یو څارنوال فاتو بن سودا 2 کاله مخکې وړاندیز کړو چې د افغانستان د جنګي جنایتونو د دوسیې دی له 2003 کال وروسته پرانستل شي او له مشکوکو بهرنیو پوځیانو افغان ځواکونو او طالبانو دی تحقیقات وشي د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې د امریکا یو سترې بیړۍ چې الوتکې لیږدوي په فارس خلیج کې د ایران د اوبو په لور حرکت کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ایران ګاونډي هیواد عراق ته ناڅاپي سفر کړی د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فولادو مسو او المونیمو پر صنعت لګېدلي همداراز د ایران د قانون برخه هم رنغاړي چې د دې هیواد د عوایدو اصلي سرچینه ده د امریکا د نوي بندیزونو تر اعلان مخکې پرون د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و که چېرته نړیوال د ایران پر وړاندې د امریکا د بندیزونو مخه ونه نیسي تهران به د پخوا په څیر په لوړه کچه یورانیم غني کړي د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانو نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانچمنو ټاپوګانو د لسیزو اوږدې شخړې په اړه خبرې کوي. د دې لانجې له امله جاپان او روسیې تر اوسه پورې د دوهمې نړیوالې جګړې د خاتمې او سولې موافقه نه ده لاسلیک کړې. تارو کانو به له خپل روسي سیالسر ګلافروف سره وویني او د څلورو لانچمنو ټاپوګانو په اړه به ورسره وغږېږي. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې په اوخوتسک او آرام سمندر کې دا څلور ټاپوګان نیولي وو. جاپان پر دې ټاپوګانو د روسیې واک رد کړی او د دې مسئلې له امله د توکیو او مسکو ترمنځ له 1950 میلادي کال راهیسې شخړه دوام لري. او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روسیې دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې شړلې. ماسکو وروسته تر دې دا اقدام وکړ چې سټاکهولم د روسیې د دوه ډیپلوماټانو ته د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. د دغو دوو هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې بله ډیپلوماټیکه لانجه دا وه چې سویډن تور پورې کړ چې روسیه په سویډن کې جاسوسي کوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ماسکو وروسته تر دې دا پریکړه کړې ده چې سویډن د یو روسي ډیپلوماټ ویزه تمدید نه کړه او د ویزې لپاره یې د روسیې د یو بل ډیپلوماټ غوښتنلیک رد کړ. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. کلیوی خوا په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې جګړو شدت اخیستی. بل لور ته طالب استازي او امریکایي چارواکي نن بیا هم په قطر کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي. آیا وروستی تاوتریخوالی به د دې خبرو پر بهیر څه اغیز ولري؟
نه تاثیر به نه وي په دو چې جګړه تر اوسه پورې ختمه نه ده. هغه په سیاسي لحاظ دغه د ټول مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دي چې جګړه ختمه.
د اوبو او انرژي وزارت وی په کابل کې د مځکې لاندې اوبو کچې د کموالي ترڅنګ د څښاک اوبه هم کمې شوې دي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په پلازمینه ایدنبرا کې له کوربه هیواد سکاټلند سره یو ورځنۍ سیالي وکړي. د نور ریپورټونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې اوري چې تهران نړیوالو ته خبرداري ورکړې که پر ایران د امریکا د بندیزونو مخه ونه نیسي نو د 2015 کال د اټومي تړون پریکړه به عملي نکړي. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبرېږي.
شپږو قسمه ډوډۍ بخه خو دي کې بیا زیاته ډوډۍ دغه نوې ډوډۍ چې موږ ایجاد کړې راوېستي دا پاستې په نوم چې موږ تاسو پاستې وایو دا د کابل خلکو ته پره کې وایي دغه ډېرې خلک خوښوي.
ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. ټاکل شوی ده چې نن په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ خبرې دوام پیدا کړي. داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې په کابل کې په پرونی برید کې چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر غندلی د طالبانو او امریکایانو پر خبرو سیوری وغوړوي. په دې برید کې د مشکوکو ترهګرو په ګډون 10 تنه ووژل شول او د یو بهرني په ګډون 24 تنه چې ټولې ملکیان دي ټپیان شوي دي. تفصیل لأحمد شیبر نورو.
د کابل په ښار کې پر کاونټر پارک مؤسسې چې د امریکا متحده ایالاتونو تمویلوي د طالبانو پرونی برید د ماښام خواته پای ته ورسید. خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس څرګنده کړه چې پر داسې مؤسسې حمله چې له عادي خلکو سره مرسته کوي او خبریالان روزي یو بې معنا خشونت دی. جان باس د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه هم کړې ده چې ډېر ژر لاس په کار شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې امنیتي ځواکونو 200 ملکیان وژغورل.
متاسفانه د ایرویداد به تعداد 5 نفر از هموطنان عزیز ما مشهور
له بده مرغه په دې پیشه کې زموږ 15 تنه ګران هیوادوال د ځانګړو پولیسو د یو غړي او یوې ښځې په ګډون شهیدان شوي دي او 24 تنه نور چې ټول ملکیان دي ټپیان شوي دي. د پولیسو ځانګړو ځواکونو له شمرخه په مړانې 200 تنه چې د کاونټر پارک مؤسسې غړي وو وژغورل.
نجات داده
پورټاپیانو کې یو بهرنۍ دی او 15 سره برید کوونکې په دې حمله کې وژل شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو بیان کې دا برید وغانده او یاغیان تورن کړل چې قصدا د ملکیانو پر مرستندوی مؤسسو بریدونه کوي. جمهوری ریاست بیا په یو اعلامیه کې د طالبانو دا حمله د سولې د مشورتي جرګې له غوښتنو سره په تضاد کې بللې ده او څرګنده کړې ده چې طالبان د افغانانو سوله غوښتونکو هڅو ته مثبت ځواب نه ورکوي، نو که دوام ورکړي د حل لاره د امنیتي ځواکونو له لورې د دوی ځپل دي. دا ډول بریدونه به په قطر کې د سولې روانې خبرې ګډې وړې کړي. د متحد ایالاتونو په هارت فورډ پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې باور دی چې د سولې پروسه اوږده ده او دا ډول بریدونه به یې اغېزمنې نه کړي.
تاثیر به یې کوي، دوی به دغه خبرې په قوي قچولې وای. نو نه، تاثیر به یې نه وي په دو چې جګړه تر اوسه پورې ختمه نه ده، هغه په سیاسي لحاظ که نه دغه د سولې مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دي چې جګړه ختمه کړي. یا بله ورځ زلمی خریزادم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې آیا که موږ د طالبانو سره سولې خبر بندی کو او دوی یوازې د یو تروریست ارګان په صفت وپیژنو، آیا دا به وینې کمی کړي؟ آیا دا به جګړه ختمه کړي؟
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې نن هم د سولې خبرې له امریکایانو سره د سهار لس بجې پیل شي او د ماسپښین تر درې بجو به دوام وکړي. په کابل کې روان کال بریدونه کم شوي دي، خو د 2019 کال له پیله تر اوسه لږ تر لږه 33 تنه وشل شوي او تر 216 ډېر ټپیان شوي دي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو اوریدل چې په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د تاوتریخوالي او جګړو د شدت سربیره بیا هم په قطر کې طالب استازي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د اوبو او انرژي وزارت وی په کابل کې د مځکې لاندې اوبو کچې د کموالي ترڅنګ د څښاک اوبه هم کمی شوې دي. دغه وزارت د مځکې لاندې اوبو ریاست سرپرست جمال عبدالناصر شکوري د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یوازې 13% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. له دې سره یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې د اوبو له نشوالي سره مخ دي. نورحال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې وویل
په کابل کې د ګڼو نورو ستونزو سربیره د دغه ښار ډیری اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوبو ته یې لاسرسی کم دی او هغه هم پاکې نه دي. له دې ډلې علي رضا، محمد معروف او محمد فیصل وویل
ما د سطح اوبای زیرزمینی
موږ د ځمکې لاندې اوبو په برخه کې له ستونزو سره مخ یو. کله چې سابا سو اوبو غوړې او ناپاکې وي موږ په پل ارتل کې اوسیږو، هلته نه اوبه شته او نه د اوبو لپاره کومې اسانتیاوې. له یو روغتون نه کور ته اوبه په اوبو وړم، یعنې 20 کاله کېږي چې په خپلو اوبو کور ته اوبه وړم. تقریبا څلور کاله کېږي چې زموږ خلکو د اوبو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د اوبو کمبود لرو، موږ د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو او بمبه یا نل هم نشته.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې د اوبو د نه جذب سیمو د زیاتېدو له امله 12 متر مکعب د کابل د اوبو کچه راټیټه شوې ده. د دغه وزارت په خبره هر کال تر 2 متر مکعب پورې د اوبو کچه راټیټیږي، خو مخکې له دې د دغه وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تیر کال په ژمي او د سږ کال په پسرلي کې د ورښتونو له امله د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه له 2 متره نیولې تر 12 متره لوړه شوې ده. خو دوی دا هم ویلي چې دا موضوع هیله بښونکې ده، خو د لنډمهالې لپاره نه، په اوږد مهال کې. دا په داسې حال کې ده چې د آسیا پراختیایي بانک تازه له افغانستان سره په تیره بیا د کابل د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې په برخه کې د 50 میلیونو ډالرو مرسته کړې. تر دې وړاندې هم د جاپان یوې نړیوالې ادارې جایکا او ځینو نورو نړیوالو ادارو د افغانستان د ځمکې لاندې او خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مرستې کړي دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو ریاست د معلوماتو له مخې هر کال 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کیږي، خو په مقابل کې بیا 8 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفیږي چې د اوبو د کموالي ستونزه هر کال کال بل ته زیاتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو ریاست سرپرست جمال عبدالناصر شکوري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار نیمای زیات اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
در حدود 30% ما گفتم میتونیم که مردم شهروندای کابل
شاخوا در سلنه د کابل خلق پاک و بو ته لسرسای لري او له اویا سلنه زیاتیه چې خصوصي او شخصي څاګانې لري هغه ککړی دي. زموږ تخنیکی همکارانو چې سروي کړي د ککړتیا لامل دا دی چې د سپټیک څاګانو د څخاک د اوبو څاګانو ته نږدې جوړې سوي دي.
چای آشامیده نشان بوده ای بوده.
ښاغلی شکری وایي که د شاتوتو او شاو اروز بندونه جوړ شي له هر یوې په کلني ډول 1,000,000 متر مکعب د څښاک پاکې اوبه ترې ترلاسه کیدای شي. خو اندېښنه ښیي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېره کارونه د دې لامل شوي چې د کابل په ډېری سیمو کې د ځمکې لاندې خلاوې رامنځته شي چې له امله یې په کم ریختر کچه زلزله هم د سترو ګواښونو ویره شته. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
له ملالی بشیر اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړې دي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې پر یو غیر دولتي موسسه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو حمله ته کتل دي. ګارډین ورځپاڼه لیکلي چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه چې اصلي دفتر یې په امریکا کې دی د کابل په زړه کې هدف وګرځول سوه. د ورځپاڼې په وینا حمله هغه مهال وسوه چې د امریکا لوړ پوړي مذاکره کوونکی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه کړي، خو د چهارشنبې له حملې سره د منتقدینو اندېښنې زیاتې سوي چې وایي پر طالبانو د ښځو د حقونو او بنیادی ازادیو د خوندیتوب اعتماد نسی کېدای. د کاونټر پارت موسسې له فعالیتونو څخه یوه دا یاده سوې ده چې په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو ملاتړ کوي او د هغوی لپاره یو شمیر پروګرامونه عملي کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا موسسه په افغانستان کې لویدیځ پاله فعالیتونه پر مخ وړي، ځکه یې هدف ګرځولې ده. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري، افغان ښځو خبرداری ورکړی چې دوی د سولې په پروسه کې نالیدلې نیول سوي دي. ګارډین د مقالې په پای کې لیکلي ښځې اندېښنه لري چې د دوی د تیرې لسیزې لاسته راوړنې او بنیادي ازادۍ دا ډول معاملو له خطر او تهدید سره مخامخ کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د پرونۍ حملې په اړه راپور لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو ویان پر ټویټر په یو پیغام کې د دې حمله مسؤلیت ومانه. دا حمله د کاونټر پارت په نوم پر یو نړیواله موسسه متمرکزه و چې د کابل دفتر یې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې موقعیت لري. امنیتي چارواکو وویل چې برید نن 11:40 ځانمرګې بریدګر پیل کړ او تر 14 وروسته ډزې هم وسوې. حمله شپږ ساعته دوام وکړ. د پولیسو د چارواکو په وینا تر 1.5 زیات کسان د حملې له ځایه وژغورل شول. نیویارک ټایمز دې ته اشاره کړې چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې USAID لخوا تمویلیږي او په دې وروستیو کې د افغانستان د انتخاباتي پروسې د څارنې چارې پر غاړه لرلې. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په افغانستان کې د انتخاباتو کلک مخالفت کړی دی او افغان حکومت غیر مشروع بولي. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې طالبانو په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د خبرو شپږم پړاو بیرته پیل کړی، خو له افغان حکومت سره یې له خبرو ډډه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مشرتابه د تغییر په خاطر د دې ټیم د غړو ترمنځ اختلافات نه دي رامنځته شوي. دوی هڅه کوي چې په نړیوال جام کې سیم فاینل ته د وتلو هدف ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړو انتخابونکي دولت خان احمدزی رویټرز خبري آژانس ته کړی. ملالی بشیر په رپورټ لري.
د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په سکاټلند کې دی او له نړیوال جام سیالیو مخکې له دغه هیواد سره لوبي کوي. ملي ټیم د نوي کپتان ګلبدین نایب په مشرۍ نړیوال جام سیالیو ته روان دی چې د رواني می میاشتې په پای کې پیلیږي. تیره میاشت دولت خان احمدزی او د همکارانو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مشرتابه ته تغییر ورکړ چې له مخې د بیلابیلو جوړښتونو لپاره بیلابیل کپتانونه ونومول. مشرانو لوبغاړو لکه سپینر راشد خان چې د افغانستان د شل اووریزو سیالیو د کپتان په توګه لوبیږي پر ټولنیزو رسنیو پر دې تغییر انتقاد وکړ، خو ځینې نورو بیا د ده د انتقاد پر وخت ګوته پورته کړه. ښاغلی احمدزی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د نوي کپتان ټاکلو وخت رارسېدلی و، که څه هم اصغر د نړیوال جام د ټیم غړی پاتې کیږي. د ویلي چې راشد او محمد نبی دواړه اوس یو لاس دي او هیڅ ډول اختلافات نه لري. افغانستان څلور کاله مخکې په استرالیا کې لومړی ځل د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام سیالي وکړه. سکاټلند ته یې ماتې ورکړه او له هماغه راهیسې یې پرمختګ کړی. ښاغلی احمدزی ویلي چې د حمید حسن ګډون به افغان لوبډلې ته ګټه ورسوي او له راشد خان سره یو ځای به ښه لاسته راوړنې ولري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون 15 سیمه ییز دفترونه رئیسان نه لري، خو وایي چې ډېر ژر به دغو دفترونو ته نوي رئیسان وټاکل شي. په ورته وخت کې د شفاف انتخاباتو بنسټ تیفا وایي چې د انتخاباتو په سیمه ییزو دفترونو کې د سرپرستۍ دوام فساد رامنځته کړی دی. رحمت افغان پی رپورټ لري.
د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د څوار لوستو ولایتونو د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغو دفترونو ته نوي رئیسان وګماري. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغو دفترونو ته د نوي رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د همغې پر اساس باندې همدا اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې هغلته سرپرستان د ولایتونو ریاستونه مخ ته وړي. ډېر ژر به انشاءالله چې هغلته نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې، او دوی به نور به په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
کابل، هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردګ، لوګر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسیون د ولایتي دفترونو په رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسیون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي، او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون بیا وایي چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د شوي هوکړلیک پر اساس یوازې د دغه کمیسیون د دایمي کارکوونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي، او د کارکوونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره پخوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډېر لیواله نه دی. د دغه بنسټ ویان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
بیبینین که ما قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار دا دی چې څوارلو سوالیتونو ته رئیسان وټاکل سي. که چیرې د موضوع ته پام ونه کړي ډېره به ستونزمنه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننۍ غوښتنه ده چې کمیسیون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي.
نظریاتو مرا مد نظر نگرفت.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي د کمیسیون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ایران نړیوالو ته خبرداری ورکړ که په ایران د بهر امریکا د بندیزونو مخه ونیسي د 2015 کال د اټومي تړون پریکړې به عملي نه کړي. بل لور ته د امریکا یو چارواکي ویلي چې په لنډ راتلونکي کې به پر ایران نور بندیزونه ولګوي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د ایران ولسمشر وایي که چیرته نړیوال د امریکا د متحد ایالاتونو د بندیزونو په وړاندې د ایران ننګه ونه کړي، تهران به بیرته په لوړه کچه یورانیم غني کړي. حسن روحانی دا خبره پرون وکړه چې د 2015 کال له اټومي تړون څخه د امریکا د متحد ایالاتونو د وتلو کال پوره شو. روحانی د اټومي تړون پر نورو غړو هیوادو بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ژغ وکړ چې شپېته ورځې وخت لري تر څو د ایران د تیلو او بانکي سیستم د بندیزونو پر ضد لاس په کار شي. د لویدیځ چارواکو د روحانی د دې څرګندونو په اړه محتاط دریځ خپل کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون په لندن کې د امریکا د متحد ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې د ایران د خبرداري چې یورانیم به په لوړه کچه غني کړي ښه خبره نه ده، او له تهران غواړو چې د اټومي تړون پریکړو ته ژمن پاتې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس بیا پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ له ژورې اندېښنې سره د ایران خبر ترلاسه کړ. دا مسله به له نږدې وڅارو. موږ به د تړون له اکثرو لوریو سره په تماس کې شو. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته پرونو وویل.
ما و روسیه دو کشوری هستیم که هم به برجام پایبند.
موش او روسیه هغه دوه هیوادونه یو چې اټومي تړون ته به ژمن یو او دا مو عملا ښکاره کړې ده. ډیرو نورو هیوادو د ژمنې اعلان کړی و خو څه اقدام یې نه دی کړی. په دې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څرګنده کړه چې د دې وضعیت د رامنځته کېدو عامل متحد ایالاتونه دي چې د تړون د ټولو لاسلیک کوونکو دښمنو د عملي کېدو لپاره جدي ستونزې پیدا کړې دي. چین بیا ویلي دي چې دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شو. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د می په اتمه له ایران سره له شوي اټومي تړون خارج شو او پر دغه هیواد د نورو سختو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د ډلې زو وسلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي ټیم موریسون پرون څرګنده کړه چې په لنډ راتلونکي کې به د نورو بندیزونو اعلان وکړي او د اروپایي هیوادو ته هم له ایران سره د تجارتي معاملاتو په برخه کې خبرداری ورکړ.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې متحده ایالاتونه دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. دا خبره د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد پرون کانګرس ته وکړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رقچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په هاګ کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې له 2003 کال وروسته چې کوم جنگي جرمونه شوي دي د هغوی شواهد د آی سی سی له معیارونو سره سم نه دي نو ځکه یې تحقیقات نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي. د ایران ولسمشر بیا خبرداری ورکړی چې کچیرته بندیزونه دوام وکړي نو ایران به په لوړه کچه د یورانیم غنی کولو ته مخه کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانون په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزې اوږدې شخړې په اړه خبره کوي. او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روسیې دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې شړلې دي. ماسکو وروسته تر دې دا ګام پورته کړی چې ستاکهولم د روسیې دوه ډیپلوماټانو ته د ویزو له ورکولو ډډه کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري او که انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د دې خبرونه پاتې برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې ده.
د ژوند رنگونه
ز ګلشاد ما ډوړې په هم پنانوي کې
ګلشاد ورو رسم را وخت کې پنانوي کې کار کوي.
نانوي خو زمونږ په دري مسلک ته خو چې کابل کې نانوي کوم دغه درې کال کې چې دلته نانوي کوم ډوړې په خو
کومې ډوړې ډېرې ډېرې په خوي تاسو
نو ار شپږو قسم ډوړې په خو دي کې به زیات ډوړې دغه نوې ډوړې چې مونږه ایجاد کړې راويسي دا پاستې پونوم چې مونږ تاسو پاستې وایو دا کابل خلکو ته پره کې وای دغه ډېرې خلخو خوي
تاسو په خوانه هم نانوي درلو دره
په دري مسلک په عربستان کې مونږ نانوي لرو الحمدلله.
ځینې وخت خلک شکایت کوي چې ډوډۍ وزن کم ده دا څنګه خبره ده؟
را وزن الحمدلله موږ نه کم کړي وړو هم ډیر جکسوي غازم جکسوي خو به الحمدلله موږ خپل روزګار څخه ډیر خوشاله یو وزن ان شاء الله پوره دي کم نه ځای.
څنګه مسولین راځي کله کله مو چکوي د غوړ د وزن د شان چکوي کنه؟
او الحمدلله موږ اتمه نه مربوط یو راځي دلته هم تبابت له حچکم د دې مربوط تبابت ټیم راځي هم نور شرواله ول ټیم راځي نه نامار شي ګوري زموږ صاحب بختنه کوي د دې نام راځي.
کوم ستونزې تاسو مخ پرتی دي؟
دغه دي چې دولت نه دغه اله لرو چې تاسو مخکې د سودا وکړي چې دغه وړو یعنی ارد مونږ ته ډېر په خبه یا راسي اوس یوه بوجي وړو 1500 روپۍ راځي. مونږ قدر تو ما لکه الحمدلله راضي خو په تاوان یو خو وړو چې بیداردان سي ګاز اردان سي اوس ان په یو ګاز پروشي کې شرکت کې ګاز نسته ولې چې لارې بندې ټول شپېتاوې روپۍ کیلو ګاز ده. خو مونږ بیا خپل ګاز مخکې وړو دغه د ګاز او د وړو مشکل لرو خپل دولت صحیح له غواړو چې دغه وړو او ګاز مونږ ته لږ ارزانه کې په خبه یې مونږ ته تمام شي.
نه دونه ډېر وړو بیا څنګه لمدوي؟
مونږ ته وړو ماشینم ستا بیا پلاس لندیږي نو دې لپاره خپل نفر لرم
نظافت ډیر پاملرنه کوي
نظافت د جز ایمان یو برخه ده نظافت ډیر ضرور دی نن بایکه چې نظافت نه وي نو هیڅ په در نه خوري الحمدلله ټول شاګردان ما درته ویل چې تبابت ټیم راځي نوکان د سیار اندامې ګوري بیا الحمدلله داسې مزګزار دي نو چې مونځ کوي ضرور هغه سړی پاخوري نظافت ډیر موږ مراته
ډیره مننه کوم
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او د افغانستان په لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره